سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسو زموږه د ازادي رادیو نوري د خبري خبرونه تموز فريد سيال د وقاپ پیکار د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ یو پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یوځای د هرات د تورغونډۍ د ریل ګاډۍ د پټلۍ لیدنه وکړه. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن په خپلې ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د دې لیدنې یو عکس خپور کړی دی او لیکلی دی چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي ترانزیتي ریل پټلۍ او انرژیو برخو کې د ګډو پروژو د عملي جریان لیدنه وده کول دي. په افغانستان کې د برټانیې د سفارت شارج د فیر وایي په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره کتنه ترسره کړې ده. رابرټ ډیکسون د جمعې په ورځ په خپلې شبکې افغاني ټویټر لیکلي په دې کتنو کې د سیمې د امنیت او ثبات، روغتیا او زده کړو د هغې ډلې د نجونو د زده کړو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ډیکسون د دې کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو رسنیو مرکز نن په خپلې شبکې لیکلي ریاست الوزرا مرستیال د پنجشنبې په ورځ له برېټانوي چارواکي سره په خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت له برېټانیا او نړۍ سره د ښو مثبت اړیکو غوښتونکی دی. څه باندې 2 کاله کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې اعدام کړ. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو وخته په خپل راپور کې اشاره کړې ده. د ایران د قضایي قوې په راپور کې راغلي دي چې د کس پټ اطلاعات راغونډ کړي وو او هغه یې د بهرنیو چارو او هغه بهرنۍ استخباراتي ادارو په ځنګړ ډول د اسرایل استخباراتو موساد ته سپارلې دي. د ایران حکومت په تیرو کلونو کې هم د لسګونو بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو د نیولو دعوې کړې وې. اسرائیلی ځواکونه وایي په غزه کې 3 اسرائیلي برمته شوي کسان صحونه په ډزو لګیدلې وژل شوي دي. د شوټر پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون د شجایه په سیمه کې شوې ده. په دې راپور کې د همراغلي دي چې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال پرون د غزې په جنوب کې یو فلسطیني خبریال وژل شوی دی. شجایه هغه ځای دی چې له 4 ورځو راهیسې په کې اسرائیلي ځواکونه له حماس وسلوالې ډلې سره په جګړه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. او ټاکل شوې ده چې سبا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ آسیایي جام پایلو به د متحده عرب امارات او بنګلدېش ترمنځ وشي. د دې لوبې په ترڅ کې پرون کوربه متحده عرب امارات وو د پاکستان لوبډلې ته 13 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پایلو به ته ووت. تر دې مخکې په لومړۍ نیمه پایلو به کې پرون بنګلدېش هند ته په 4 وکټو شکست ورکړی وو. د آسیا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ لوبغاړو په دې جام کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دی د افغانستان، سریلانکا، نیپال او جاپان لوبډلو هم برخه اخیستی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې سر خبرونه کې دا مطالبه اوریدلی شئ. وړاندې به سر واورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونی ګوتریش د امنیت شورا ته ویلي په افغانستان کې د تیر پرتله په وسلوالو نښتو کې کموالی راغلی دی. د چې علتونه یې څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. همدارنګه په هرات کې د هغو زلزله ځپلو شکایتونه به هم درسره شریک کړو چې د تیرې شپې د باران له ورېدو وروسته په خیمو کې د ژوند امکانات ورته کم شوي دي. همدارنګه د ژمې په درشل کې به د خلکو شکایتونه هم درسره شریک کړو.
نه سندلې لارم، نه بخارې، نه چاره، نه د خاصو کمایي لشته د اته د سندلې اله زنه لارم چې زه سندلې کې خودلې شم.
همدارنګه په ختیس کې نورستان ته به هم مرشو چې هلته ځینې پروژې پلې شوې.
جوړونی او ترمیم او اته د کانالونو جوړونی او ترمیم پروژې شامل دي. په دې پروژو څخه د پاسه 40 میلیونه افغانۍ لګخ راغلي.
چې دا پروژې مشخصا په کومو ولسوالۍ کې د نورستان جوړې شوې دي او همدارنګه په کومو برخو کې دي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته. همتیا
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ملګرو ملتونو سرمنشیان انتونی ګوتریش وایي د روان کال په 3 میاشتو کې په افغانستان کې یو زورو څلور سو څوار لسم نیتی پی خسب چوی دی. غلی گوترشت ملگرمی لطون امنیت چورا تا پا خپل راپور که چه تیر روزی خپور کرده ویلی دی چوی دروان تو زرو درویشتم میلادی کال دا گس لنمده نیتی دا اکتوبر تر دویشتم پوری دا پی خسب چوی دی چه دا تیر پا پرچلا دو سالان زیاد والای خی. تفصیل پا دی راپور که.
په داسې حال کې چې د 2023 میلادي کال پای ته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي د دې کال د اگست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 28 په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. انتونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې 13 ورځ خپور شوی د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي دي. په راپور کې راغلي چې د 2023 میلادي کال په دریو میاشتو کې د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 145 نور ټپیان شوي. په راپور کې د داعش خراسان څانګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤوله وسلواله ډله بلل شوي. انتونیو ګوتیرش په بغلان، هرات او د غشان په کابل کې په شیاګانو د داعش ډلې حملو ته اشاره کړې چې له امله یې لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د روانې ډسمبر میاشتې په 4 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم په یو بیان کې ویلي وو چې 13 میاشت د هزاره ټبر شیاګانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتو. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په تازه راپور کې دا هم ویل شوي چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 100 طالب ضد وسلوالو ډلو فعالیتونه کړي چې تر ټولو مخکښه یې د ازادۍ جبهه ښودل شوې ده. خو په راپور کې راغلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په وسلوالو نښتو کې 60% کموالی راغلی. په راپور کې دغه شان د طالبانو له لوري خپل سرو وژنو او نیونو ته هم اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په تیرو دریو میاشتو کې 10 غیر قانوني وژنې، 21 خپل سرې نیونې او د تیر جمهوري حکومت ملکي او نظامي غړو سره د ناوړه چلند 8 پیښې ثبت شوي. په راپور کې د ملي مقاومت جبهه او داعش خراسان څانګې سره د تړاو په تور د 4 قتلونو او 9 خپل سرو نیونو ته هم اشاره شوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر دې دمه کوم غبرګون نه دی ښودلې، خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي چې دا مهال په افغانستان کې نسبي امن شته، خو خپل سرې نیونې، شکنجې، وژنې او هدفي قتلونه زیات شوي. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
با وجودی که طالبات اندازه توانستنی حملات
سره له دې چې طالبان یو څه توانېدلي چې د نامنې مخه ونیسي، خو ولې لا هم د نامنې پیښې شته او مخالفین ځانګړي خلک منخه کوي. ویلی شو چې یو نسبي آرامي په ټول هېواد کې حاکمه ده، خو خوندیتوب نشته. خلک په ویره کې دي او د طالبانو هر چارواکي چې وغواړي خلک نیسي، شکنجه کوي، ځوروي او په زندان کې یې اچوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي وو په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر وړاندې له 900 څخه زیاتې د بشري حقونو څخه سرغړونې کړي چې په هغو کې له قانون پرته وژنې، خپل سرې نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې لا هم له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه افغان نجونې د هیڅ ډول زده کړو او کار اجازه نه لري، او د دې تر څنګ هغه فعالان چې د دې بندیزونو پر ضد غږ پورته کوي نیول کیږي او زنداني کیږي. په دې راپور کې د رسنیو جبري تړل او د مخالفو نظرونو سانسورولو ته هم اشاره شوې. د غشان د افغانستان بې ثبات اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم پکې یادونه شوې او زیاته شوې چې د افغانانو د ژوند ډېره برخه په بهرنیو او بشري مرستو پورې تړلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د انجنو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای په پام کې لري چې د انجنو په وښنه سره د علمي شخصیتونو، مخور او دینی عالمانو نه یوه جرګه جوړه او د انجنو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه یې د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کینوي. سنا کاکړ په دې اړه نور جزئیات راکړي.
په افغانستان کې د انجنو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره جرګه. د انجنو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای دوی په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو، مخاورو او دینی عالمانو جوړیدونکې دا جرګه د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کینوي. د دغه کمپاین د رسنیزې کمیټې مشر زرکی ملیار که هم ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل د نجونو زده کړې د ملت غوښتنه ده. نو ځکه دوی غواړي چې د ملت د استازو له ادرسه یې د طالبانو له حکومت سره مطرح کړي.
موږ په دې باندې هم لګیا یو کار کوو چې یوه جرګه چې په هغه کې مخاور خلک علمي شخصیتونه عالمان دیني عالمان اوسي د دوی نه یو جرګه جوړه کړو او دا جرګه د دوی مسؤلینو سره د سرپرست حکومت مخامخ خبرې وکړي او په دغه اړتیا باندې دا چې دا د ملت غوښتنه ده، د قرن تقاضا ده چې باید د زدکړو ټولې دروازې کاغه د ښوونځیو دي که د پوهنتونونو دي د نجونو په مخ باندې خلاصې شي.
د نجونو د زدکړو ملي کمپاین په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو ته تړل کېدو وروسته د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه کمپاین غړي وایي دا یو غیر سیاسي او په ټوله معنا ملي کمپاین دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نږدې 150 افغان غړي لري او تر هغه به دوام وکړي تر کومه چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د زده کړو بندیز نه وي لیرې شوی. د دغه کمپاین د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه دوی په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې 9 سپیسونه جوړ کړي، په بیلابیلو مواردو کې اعلامیې خپرې کړي او ځینو مراجعو ته یې په دې تړاو لیکونه هم لیږلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت به د جوړېدونکي جرګې سره خبرو ته کښېني کنه او ځواب یې ورته څه وي. د طالبانو حکومت د ویان ذبیع الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د چارې یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه د هر اغیزمن اقدام هرکلی کوي. د هرات پوهنتون پخوانی استاد وزیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به همه تلاش ها به خاطر
زه د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د بیا پرانستې لپاره ټولو هڅو ته خوشبینه یم او زه فکر کوم چې نسبتا ښې پایلې لرلې دي، خو لا هم اړتیا لرو چې ډیر کار او ډیرې هڅې وکړو چې د نجونو او ښځو پر مخ د زده کړو مرکزونه خلاص شي
او مراکز تحصیلي افغانستان به روی بانوان بازگشایی بشي.
له زده کړو بې برخې او شمېر نجونې هم دې ډول عملي اقداماتو ته خوشبینه ښیي. ناجی حیدری چې د پانتون محصله و او لنګدې یو کار رئیس په کور نه صدا ازادي رادیو ته وویل:
جرګې حتمان خپل تاثیرات لري. د دې جرګې لغړو مهیله دا چې زموږ غاښ تر طالبانو پورې ورسوي. نن په افغانستان کې د هرې خزي او انجلۍ هیله هم دا ده چې د پانتون او مکاتب دروازې پر مخ باندې پرانستل شي. د تحصیل په برخه کې بندیز د ټولنې د پستک سبب ګرځي.
د ثانوي زده کړو بې برخې او انجلۍ کبرا وای په دې اړه تر اوسه غونډو او خبرو نتیجه نه ده ورکړې، خو بیا هم په دې اړه هڅو ته هیله منه ده.
دا دوه کلونه موږ نشو کولای په کلمو بیان کړو چې په موږ څه تیر شوي. موږ د ډیرو غونډو شاهدان وو چې هیڅ یو یې کومه پایله نه درلوده. زه هیله لرم چې دا جرګه چې ترسره کیږي یوه پایله ولري.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو له تړل کېدو 1918 ورځې او د پوهنتونونو له تړل کېدو نږدې کال پوره شو، خو په دې تړاو په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. همدا تېره اونۍ هم په قطر کې د دوحې فارمټ غونډه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په لرې کولو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت مخکې د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې او ویلې و ژر به ورته یوه حل لار پیدا کړي، خو داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې د نظر یووالی نه لري. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ هم کړی او ویلې چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یوه خوله نه دي، او په تېره کې د بیلابیلو طالب چارواکو څرګندونو هم دا موضوع روښانه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیری ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د شنبه های رغوانی خوزخت وایي د طالبانو حکومت د مجرمینو پر ځای قرباني مېرمنې بندیانوي او د بهیر باید ودرول شي. دغه حرکت د ویلې مې خبرول سره نن په بلخ، تخار او غزنی کې د خوزخت د وشمیر غړو د اعتراضونو خبر ورکړی او د تاریخوالې قرباني شوي ښځو زندانی کول غیر قانوني عمل بللی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د تاوتریخوالي د قرباني ښځو د بندیانولو په اړه د یونما د راپور وروسته د شنبه های ارغوانی خوځښت د سیشن به پورز د یوې اعلامیه په خبرولو سره وویل د طالبانو حکومت له جنسیتي تاوتریخوالي څخه د ملاتړ په پلمه خزي بندیانوي. د دغه حرکت غړي چې د بلخ، تخار او غزنی په سرپټو ځایونو کې یې اعتراضي غونډې کړې دي، ادعا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې ښځینه بندیانې رواني او فزیکي ځورول کیږي. دوی وایي د هغو ښځو وضعیت اندېښمن کړي چې د امن کور پر ځای زندان ته اچول کیږي. مبارکه اکبری چې د شنبهای ارغوانی خوځښت غړې ده، په یوه ویډیو کې چې رسنیو ته یې استولې وایي د تاوتریخوالي قرباني ښځې زنداني کول د طالبانو د ناسم چلند ښکارندویي کوي.
آیا همانند مجرمین،
آیا د مجرمانو په څیر د تاوتریخوالي قرباني شوې ښځې په زندانونو کې اچول د ښځو پر وړاندې یو ډول تاوتریخوالی نه دی؟ د طالبانو دا کړنې دا پټاګه کوي چې هغوی د ښځو د ځپلو لپاره له هیڅ جرم، نا انساني او نامنطقي چلند څخه دریغ نه کوي.
زهرا چې له غزنی ولایت د دغو اعتراض کوونکو د ډلې یوه بله غړې ده وایي،
اما آیا این منطقي،
آیا دا منطقي او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی چې د مجرمینو پر ځای قربانیان زنداني شي؟
په ورته وخت کې د دغه خوځښت یو غړی معروف آریان وایي چې ملګری ملتونه باید اساسي حل لارې ومومي او د ښځو د زندانی کېدو مخه ونیسي. هغه وایي،
باورمند هستیم که نشر یک چنین گزارش
موږ باور لرو چې د دغه راپورونو خپرول په حقیقت کې د دین او شریعت په نوم د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د جنایتونو د یوې ډېرې وړې برخې افشا کول دي چې باید ودرول شي، او ملګري ملتونه باید د اعلامیې او په خپرولو بسنه ونه کړي، بلکې د ملي ګامونو په پورته کولو او د اعتراضي خوځښتونو سره په مشورې دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې دغه ښځې په زندان کې نه، بلکې په توقیف خونو کې ساتل کیږي، او د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما تیره اونۍ د پنشن بې په ورځ په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې یو شمیر هغو میرمنو چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې امن کورونو ته پناه وړې وه، ازادي راډیو ته ویلي وو اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي، خو بل ځای نه لري چې دوی لاړې شي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي طالبان باید دا بهیر ودروي او هغه ښځې چې په هره بهانه یې زندانونو کې بندیانې کړي خوشي کړي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اسرائیل نن د هغو دریو برمتی اسرائیلیانو په غم غم جندی چې پرون د اسرائیلي دفاعي ځواکونو د ډزو په ترڅ کې په غزه کې وژل شول. د پیښې یو شمېر اسرائیلیان غوسه کړي دي او له خپل حکومت یې غوښتي دي چې د برمته شوو د خوشي کېدو لپاره حل لار پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
اسرائیل نن په غزه کې د دریو برمته شویو اسرائیلیانو پر وژنه ماتم کړی دی. د اسرائیل د پوځ ویاند دانیل هګاری پرون ناوخته وویل چې د غزې په شجایا سیمه کې یو تام حیم، الون شامریس او سامر اتلالقه صحوان د دوی په ډزو لګیدلی او وشل شوی دی. تر دې وروسته په سلګونو کسان په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع وزارت مخته راغونډ شول او د نتنیاهو له حکومت یې وغوښتل چې له حماس سره د پاتې 1.9 برمته ژوند ته پام وکړي. اعتراض کوونکو له ځانونو سره د اسرائیل بیرغونه لیشتول. په یوه شعار کې لیکلي وو چې هره ورځ یو برمته وژل کیږي، په بل کې لیکل شوي وو چې یو معامله باید وشي چې دا کسان خوشي شي. په نومبر کې د لنډ اوربند پر مهال له فلسطیني زندانیانو سره تر سلو ډېر برمته حماس وسله والې ډلې تبادله کړل. دا درې وژل شوي برمته د هغو شاوخوا 240 کسانو له ډلې څخه وو چې حماس وسله والې ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 1 د اسرائیل له دننه له ځانونو سره د غزې په لور بیولل. د اسرائیل ځواکونو د دې پیښې له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو په غم کې ځان شریک بللی دی. د دې درې سره وشل شوی برمته او جسدونه اسرائیل ته لښتول شوې دي او له معاینات وروسته تایید شوی چې حایم اتوشت کلن وو، اتلالقه 15 کلن وو او شامریز 16 کلن وو. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دې کسانو مړینه خورا خوشینونکې بللې ده. د وویل چې ټول اسرائیل په دې پیشه غمجن دی. سپین مانی دا پیشه یو غمجنه تیر وطن بللې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
زه په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان برګه مټال لوسوالی کې وو د وڅلوي خپل افغاني په لګښت د اصلي رښتو پروژو چاري بس بشپړې شوې دي. په دغه پروژو کې د سرکونو ویالو سربندونو جوړول او بیا رغونه شامل و. تفصیل سیمه په دې راپور کې ورو.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د برګي مټال ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د یونپس په مالی همکارۍ د آبادۍ او بیا رغونې څلی رشت پروژې بشپړې کړې. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د بشپړو شو پروژو د نوعیت او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د یونپس په مالی لګښت او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکي همکارۍ د ډاکار موسسې لخوا تطبیق شوې چې په دې پروژو کې شپږ د سړک جوړونې او ترمیم او 8 د کانالونو جوړونې او ترمیم پروژې شاملې دي. په دې پروژو څه د پاسه 30 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او د پروژو د تطبیق پر مهال 3015 کورنیو ته د کار زمینه برابر شوې او تر څنګه درې سوه شپږ دېرش بې سرپرسته او اړمنو کورنیو ته د 3.5 میلیونو افغانیو په ارزښت غذایی بستې ویشل شوې.
د هغه په وینا چې په نورو ولسوالیو او سیمو کې هم د ډبلیو پی، یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ د کلیوالي سرکونو، ویالو، سربندونو او خلکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو په لسګونو پروژې کار لاندې دي. د برګي مټال ولسوالۍ وسیدونکو امیر خان راته وویل په جمهوریت کې د حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو لپاره غرزول شوی وو، خو اوس یې په سیمه کې د آبادۍ او بیا رغونې چارې زیاتې شوې دي.
څلیرش پروژې کې څه کانالونه او څه سرکونه وو. پپړه او برګي مټال دا خو تقریبا 2 کیلومتر او پپړه تقریبا 4 کیلومتر سرکو او منظم نوي سرکونه جوړ شوي دي. دغه نالاوه ټټي پیټګام او بیا افسه او پړګام او دا کلو کې هم سرکونه جوړ شوي دي. 2 کانالونه افزک کې او نور ځایونو کې کانالونه جوړ شوي دي. 1.5 متر په اوږدوالي کې الګول کې او کانکریټي استنادي دیوال جوړ شو.
برګي مټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرته ولسوالۍ ده چې د بدخشان، چترال، کامدیش او مرکز پارون سره پولی لري او اوسیدونکي د ژوند له لومړني وسانتیاو بې برخې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ژمی په رانږدې کېدو سره په افغانستان کې شمیر کورنۍ هڅه کوي چې د خپل کورنو د تودولو لپاره لارزانه او اقتصادي لارو چارو وسایلو کار واخلي. د دغه کورنۍ یو شمیر وایي چې د لرګیو او سکریو د پلورلو توان نه لري. له همدې امله د ژمی د تیرولو لپاره یوازې له سندلیو ګټه پورته کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې هوا سړه شوې او د زمي موسم پیلېدو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې سږ کال به په سړه هوا کې خپل ژوند څنګه تیر کړي او د تودوخې له کومو وسایلو کار واخلي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی سید ربانی وایي چې دوی ژمی د تودخانو په تودولو سره تیروي چې سون توکي ورته لغرونو راوړي.
مشکلات اقتصادی
سکل د خلکو اقتصادي ستونزې ډېرې شوې د ژمي لپاره د سون توکو د پیدا کولو په هڅه کې یم، خو تر اوسه مې څه نه دي اخیستي. کو موږ دلته له تودخانو کار اخلو چې اوبه ګرموي، کورونه هم ورسره ګرم وي او ډوډۍ هم پخوي، اقتصادي او ارزانه هم تمامېږي.
میارم اونجا یک چیز پیدا میشه.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالی اوسیدونکو ګل محمد هم وایي چې سږکال اقتصادي وضعیت ښه نه دی او نشي کولای چې د تودوخې کومه وسیله وکاروي، خو د دې لپاره چې ماشومان یې ناروغه نه شي اړ دی چې ژمی په سندلۍ کې تیر کړي.
ما کوشش میکنم که یک سندلی بمانیم و هم از مجبوریت که اولادهای ما مریض
زه هسته کوم چه سندلی کیگدم، اگه هم ده ناچاره لعمله چه ماشمان می ناروغان نشی. خود سندلی ده گرمول لپاره ده لرگه یا اسکرو ده خستو وست نلرم.
زغال بخریم یا چوب بخریم یا بالاخره یک چیزی دیگه.
خود کابل خار اوسیدون که بخت بی بی وایی چه ده سخت بیوزلی لعمله نشی کوله چه سندلی هم کیگدی.
دا دو کال شو چې امام دا یو چې غاده چې نه سندلې لرم نه بخاره نه چاره نه د خاصو کمایې لشته دا ته د سندلې اله زنه لرم چې په سندلې کې خودلې شم خپل اوس مریضم بچان می مریضان دي ټول مریضان دي د یوې نقص دوا درک نه لګي نو زه بچاره بخاره یا سندلې د کمې وجه نه کنده هیڅ شي غیر له حلال هلی له نور هیڅ هیلم نه لرم.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې چې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاری په بېساري ډول ډېره شوې ده. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان ده، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10,000 افغانۍ، د یو ټن سکرو 14,000 افغانۍ او یو کیلو ګاز 55,000 افغانۍ ده، او منظم او دوامداره برېښنا هم نشته چې خپل کورونه پرې تاوده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تر 2023 کال به له 9 میلیونو ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري، او دا شمېره به له پاکستان او ایران څخه د کډوالو په ایستلو سره نور هم لوړه شي.
اوس به هم په هرات کې د هغو کسانو ستونزې در سره شریکې کړو چې د وروستیو ورښتونو له کبله هغه سرپناه چې دوی درلودلې نور پکې د ژوند کولو امکان نشته دی. ورزو هرات او د دغې زلزله ځپلو جزئیات او همدارنګه د ژوند وضعیت در سره شریکو.
د هرات په ګډون په 12 ولایتونو کې د ورښتونو له اټکل وروسته د ځینو نورو ولایتونو سربیره په هرات کې هم تیره شپه باران ورېدلی او ورسره هوا سړه شوې ده. یو شمیر هغه زلزله ځپلي چې د اکتوبر د میاشتې زلزله کې کورونه یو مخ ویجاړ شوي او په خیمو کې شپې ورځې تیروي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تېرې شپې د ورښتونو له امله خیمو ته اوبه ورغلي دي او دوی له خپلو ماشومانو سره یوه سړه شپه سبا کړه. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته سرپناه نه ده چمتو شوې او دا چې هوا ورځ تر بلې سړېږي دوی یې سخت اندېښمن کړي دي.
موږ هیڅ نه لرو، دلته ټول بې وزله خلک پراته یو، هیڅ مرسته هم نه ده شوې، نه سرپناه لرو نه خوراکي توکي لرو، یخ دی.
دغه شان د هرات د مرکز اوسیدونکي قدرت علي وایي د تېرې شپې د باران له امله یې شلېدلې خیمې ته اوبه ورغلې وې او ماشومان یې سخت یخ وهلي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته خیمې نه دي راکړل شوي، د خوړلو لپاره څه نه لرو. تاسې ورشئ هغه خیمه وګورئ چې څومره اوبه ورغلې دي. تېره شپه مو خیمې ته ډېرې اوبه راغلې وې.
یا تو زلزله ځپلي او ازادي راډیو سره د خپلو خیمو یوه ویډیو هم شریکه کړې ده چې په کې له پلاستیکونو جوړې خیمې داسې حال کې لیدل کېږي چې شاوخوا ترې د باران اوبه ولاړې دي. بل پلو د کلي په نوم د یو خیریه بنسټ مشر مجیب محمدي چې له تېرو 2 میاشتو راهیسې د هرات زلزله ځپلو ته مرسته رسولو کې همکاري کوي، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هیڅ زلزله ځپلې ته هغه سرپناه چې ژمنې ورسره شوې وي نه ده جوړه شوې.
څو ورځې مخکې تللی وم هرات ته، یو څه مرستې مو یوړلې. رښتیا هم وضعیت خراب و د خلکو، ځکه تر اوسه پورې ټول په مکمله توګه په خیمو کې و، هیڅ کور تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی.
دا زلزله ځپلې داسې مهال د سرپناه له نشتون شکایت کوي چې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله چې د هرات ولایت د مرکز په ګډون یې بېلابېلې ولسوالۍ ولړزولې، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو پر بنسټ 3,000 ډیر کورونه زیانمن کړي چې 10,000 په بشپړ ډول له منځه تللي دي. بل پلو اسنا خبري اژانس د ایران حکومت د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې مرستیال عبدالله مبینی له قوله یو راپور کې ویلي چې هرات کې د اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته ډیری افغانان چې سرپناه او د اوسېدو مناسب شرایط نه لري ایران ته تللي دي. و مغوختل چې هرات کې د زلزله ځپلو ته د سرپناه او شمنیو امکاناتو د چمتو کولو او دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې د مرستل د یادې د اپاړه د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو. خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هرات زلزله ځپلي داسې مهال د سرپناه له نشتون او د وروستیو ورښتونو له امله د هوا له سړېدو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون او نن ورځ پر خپله ایکس پاڼه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د ورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړی و. په دې ولایتونو کې هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکندي، غور،